پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د غرمې 12 بجې د ازادي رادیو د خبری خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې خپرونه په راپورونو کې راځي چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په کابل کې د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه اخلي او پر مجرمانو هیڅ زړه نه سوځي. نن شنبه ده د تلیې میزان شپږویشتمه د اکتوبر میاشتې اوولسمه. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اورئ. خبرونه له فریبا ظاهرنه.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکین. افغان ځواکونو تېر شپه د هلمند ولایت پر یو شمېر سیمو هوایي بریدونه کړي دي. د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عامر نن ووژل سو او د مسلم لیگ، نون، پیپلز پارټي، جمعیت علما اسلامي لی، عوامي ګوند او ځینو نورو سیاسي ډلو څخه جوړ پی ټی ایم یا د پاکستان ولسواکه خوځښت د عمران خان د استعفا غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي د هلمند په خوشکابه سیمه او لشکرګه او کندهار لویه لاره کې تېره شپه د هوایي بمباریو خبر ورکړ، خو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. بلورته د هلمند ولی ویاند عمر ځواک وایي چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او له لویو او کوچنیو لارو ماینونه پاکوي. شغل ځواک وویل
انشاءالله ډېر ژر به عمومي لاره خلاصه شي او توانې مشي ټول ولس بیل کوم ستونزې ورباندې تګ راتګ وکړي. تنها مشکل د لارې د خلاصون دا دی چې هلته ډېر پلچکونه په ماین الوزول شوي دي او ډېرې ماینونه په هغه سړک په عمومي ډمبر سړک باندې خښ شوي دي چې هغه هم د پاک سازۍ چارې روانې دي.
له تیرو اتو ورځو راهیسې د هلمند په مرکز لشکرګاه او یو شمېر نورو ولسوالیو سختې جګړې سوي دي. د دغو جګړو شدت له تیرې شپې راهیسې څه کم سوی دی. د دې جګړو له امله په لسګونو زره کسان بې ځایه سوي هم دي. افغان چارواکو له دغو بې ځایه سوي سره د مرستې ژمنه کړې ده، خو تر اوسه دغه خلک ادعا کوي چې مرستې نه دي ورسېدلې. د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې امیر سمونیار جمال الدین نن ووژل سو. د پروان د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي پر موټر د سړک د غاړې ماین وچاودید. د ښاغلي هاشمي په خبره په دې پیښه کې دوه نور پولیس هم وژل سوي دي. دا پیښه نن سهار د سالنګ ولسوالۍ په لالمې سبزک سیمه کې سوي ده. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغان انجلی شربت ګولی عکس د پولند په یو بولۍ کې په ډېره لوړه بیه وپلورل سو او ریکارډ یې جوړ کړ. د بولۍ جوړولو پولنډي کمپنۍ د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې د سټیف مکاري په لاس اخیستل سوی د شربت ګولی عکس په ډېرو په وبخښي له $10,000 ډېر بیه باندې وپلورل سو. د مسلم لیگ، نون، پیپلز پارټي، جمعیت علما اسلام، ملي عوامي ګوند او ځینو نورو سیاسي ډلو څخه جوړ پی ډی ایم یا د پاکستان ولسواکه خوځښت د عمران خان د استعفا غوښتنه وکړه. دوی بیګا د پنجاب له ګوجرانواله کې لویه غونډه جوړه کړې وه. دې غونډې ته د مسلم لیگ نواز مشر نواز شریف چې په اداري فساد تورن دی او اوس د درملنې لپاره په لندن کې اوسي د ویډیو کانفرنس له لارې تاسو وویل
اپنی مرضی کی حکومت بنائی.
چا دا عوام انتخاب رات کړو په خپل خوخه حکومت جوړ کړ. چا نالایق او نااهل عمران خان صدر اعظم کړ. چا چې له پاکستان یا تاسو سره دا ظلم کړي د هغه په خلاف باید تاسو ودرېږي او پایلې د ګوجرانوالي خلک کوي.
بلورته په لندن کې د تحریک انصاف ګوند پلویان د نواز شریف هستوګنځي مخته د هغه په ضد او د واکمن ګوند او صدر اعظم عمران خان په پلوي شعارونه ورکړل. په فرانسې کې هغه کس د پولیسو په ډزو وژل سوی چې ویل کیږي د پاریس په څنډه کې د یوه ښوونکي سر پرې کړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دې ښوونکي وژلې یوه تروریستي پیښه وبلله.
زموږ پر هیوادوال په خورا ناوړه ډول برید شوی دی. د یوه اسلام پلوه ترهګر د حملې قرباني شو.
پر ښوونکي پرون ناوخته په ښوونځي کې برید وسو. د دغه قتل په ارتباط نه کسان تر اوسه پورې نیول سوي دي. له پیژند پاڼې څرګنده سوي چې برید کوونکی یو 13 کلن دی چې په ماسکو کې زیږېدلی دی. او د اذربایجان په دوهم شار کې د توغندیو د بریټ لامل ډیر لاستنه وشل سوی او تر 500 ډیر ټپیاندی د شمیرې د دې هوا د بیړنۍ حالات وزارت کړی ورکړی دي. د ازادي رادیو د اذربایجان څنګه خبر ورکړی چې د ژغورنې ډلې له سیمې زو سره یو ځای هڅه کړي چې خلک لړنګ سوې ځین راوباسي. د راپور لمخې لشت لږ شل کورونو ته زیان اوښتې دي. د توغندیو په یو بل بریټ کې چې هغه هم نن سهار وسو د منګچوي شار په د منګچوي شار په نشه سوې دي. په دې شار کې د اذربایجان د اوبو تر ټولو ستر بند دی، خو د دې برید لامل د سر او مال د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویل سوي. د توغندیو د برید داسې وخت سوی دی چې د ناګورنو قرباخ په لنجمنه سیمه کې د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د تازه نښتو راپورونه ورکړل سوي دي. روسیې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ اور بند کړی او دا دوه هیوادونه یو بل په وروستیو بریدونو تورنوي. د خبرونو پای
دولس بجه و شپږ دقیقې سوی تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اورئ چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په کابل کې د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه اخلي او پر مجرمانو هیڅ زړه نه سوځي. د امرالله صالح د دفتر ویان
د کابل د امنیت د خوالی لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
نن د بیوزلۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. حکومت وایي هڅه کوي وزګارو ته د کار زمینه برابره کړي.
حکومت هم د دې هڅې کې دی خپله دننه په دولت کې د کار وړ خلک جذب کړي. د فني حرفوي زده کړو موضوع رسې د کار او ټولنیز سوداګرۍ لپاره ورته د زمینې او د فرصتونو برابر شوي دي.
د هلمند پر وروستي وضعیت هم راپور خپرو چې له څو ورځو پکې جګړې روانې دي. په بهرنیو موضوعاتو کې په فرانسه کې د هغه چا پر هویت څېړنې روانې دي چې د یوه ښوونکي په وژنه تورن دی. د زهرو کاروان اونیز پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 32 دقیقې دي. د خبرونې د سر مطلب راخلو، په کابل کې د امنیتي وضعیت خرابېدو په دوام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې د ښار امنیتي مسؤلیت یې په خپله پر غاړه اخلي. شغلی صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پر غلو مجرمانو او شکمارو به هیڅ زړه ونه سوځي. دیوی نادر دا موضوع تعقیب کړي. نور حال درکوي. دیو جانې، د شغلی صالح په څرګندونې کې نور مهم ټکي څه و؟
په پلازمینه کابل کې د جنایي جرمونو او د نامنیو زیاتېدو د افغانستان جمهور رئیس لومړی مرستیال دې تاړ کړی تر څو د دې ولایت د امنیت مسؤلیت په غاړه واخلي. د افغانستان جمهور ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح تیر شپه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په لارښوونه یې سر لننه د کابل امنیتي چارې په مستقیمه توګه د دوو اونیو لپاره په غاړه واخیستې. ښاغلی صالح لیکلی دی د خلکو د امنیت ساتلو لپاره د قانون عملي کولو په لاره کې هیڅ ډول مصلحت نه پیژني او په وینا یې قاموس کې د مجرمینو په وړاندې رحم شامل نه دی. د ارګ د لومړي مرستیال امرالله صالح د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد د دوشنبه په ورځ د رډو ته وویل د ترخګرو ډلو او ځینو کسانو په اړه د پام وړ اسناد راټول شوي او په وړاندې به جدي اقدامات وشي.
د دې مجرمینو او د دې جنایتکارو ډلو په اړه کافي شواهد او اسناد راټول شوي دي او لکه څنګه چې لومړی معاون صاحب هم ټینګار کړی دی، هیڅ ډول رحم او نرمښت به د مجرمینو او جنایتکارانو پر وړاندې مبارزه کې او تدابیر او اقداماتو کې نه خودل کیږي. د کابل د امنیت د خوالي لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
خغلی مراد زیاته کړی چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره نوی تشکیل نه جوړوي، بلکې په امنیتي ځواکونو کې لشته ظرفیت به کار اخلي. په وروستیو کې په مرکز کابل کې د جنایي جرمونو کچه تر بل هر وخت زیاته شوې ده. وسلوالي غلاوي، هدفي وژنې او په لارو کوڅو کې د خلکو لوټل د دې ښار د اوسیدونکو په وینا اوس په کابل ښار کې معمول ګرځېدلی دی. بلې صالح صاحب،
ډیره مننه. د ډیوی نادر په راپور کې مو وردل چې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح ویلي د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسولیت مستقیما پر خپل غاړه اخلي. شغلی صالح برای نه وخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې خلک دی ډاډه وي چې د غلو او باشانو قانون ماتونکو مجرمانو او د مځکو د غاصبانو لست مخکې تر مخکې جوړ شوی او دی پر چا زړه نه سوځي. د وروستۍ ورځې د کورنیو چارو وزارت هم هر ورځ د لسګونو هغو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې په وینا یې خلک لوټي او یا هم په نورو جرمونو کې ښکیل دي. پخوانی جنرال امرالله امان له کابله په مستقیم تماس کې راسره دی. امان صاحب، خبرونې ته شرق لست، تاسې څه فکر کوئ چې د امرالله صالح دا اقدام څومره کولی سي د کابل امنیتي وضعیت بدل کړي، البته د ده تجربې ته په پام سره چې په امنیتي برخه کې لري؟
مننه خپل احترامات او سلامونه تاسو او تاسو تخنیکي همکارانو ته او د ډیری ښې رادیو درنو اورېدونکو ته هم وړاندې کوم. سیاته سلامت هم غواړم. په دې کې زه شک نه کړم، واقعا د کابل د پایتخت، د افغانستان د پایتخت وضعیت له لحاظه د امنیتي ډېر وران شوی ده. په کار خو دا و چې دلته مسلکي کسان کا استخدام شوي وو او دغه روابط په ضوابطو باندې تبدیل شوي وو، ضوابط جای په جای شوي وو. زه فکر کوم چې دغه هدا پورې رسوایی نه پیدا کېدله. دلته وګورئ، تاسې یو وزیر د داخلي په راست کې د ټول امنیتي قواو کې کار کوي، او بیا ورپسې یو قومندان د امنیت کار کوي، یو قومندان د فرپیل تا کار کوي، زومبی 101 په نامه کار کوي. ضرورت دی یو معاون اول د رئیس جمهور ته، یو خارګوټی ته، او هغه هم په دونه شدت باندې تعهد ورکول او صدا کوي. در صورت چې دغه مجرمینو چیرې ثابت وي او در صورت چې لستونه هم ثابت وي، نو دا خو کېدل چې د وزارت داخلي لاره نه او د خپل د امنیتي قواو له طرفه دا عملا او اقدام به باندې وسی ونی ولسی.
خو زیات وخت یادونه کوي هغه کسان چې په دغه جنایي پیشو کې داخل دي، زورور کسان دي. ستاسو نظر څه دی چې دوی دقیقا څوک دي؟ اول دوی په وړاندې واقعا اقدام نکړي؟
دا زورور کسان هغه دلو دبلو ته مربوطیږي چې خدا آگا او نه خدا آگا. په نظر کې بعضی خبرې نیول سوي، نه نیول سوي. تنا موږ دغه عاشورا د ورځې نه دوه ورځې مخکې موږ تقریبا په حدود د اضافه لزر یا 2000 میل سلال ته توزیع کړی ده، چې دې سلال غیر نامشروع شکل باندې دلته استفاده تل کیږي. هغه سلاګانې چې موږ په یو نامه په بل نامه له طرفه دولت توزیع شو، هغه تورې سلاګانې چې غیر قانوني په دغه خپل کورو کې دغه بعضی کسان لري زورمندان، او وی هم دغه سلاګان خپل د دې سلا د سوري لاندې یو قانوني بڼه ورته ورکوي. زه د دې تیاری او د دې وړاندیز ورته سوی د طرفه د ولسمشر ماوی صاحب اول ته دا زه تاییدوم. اما دلته بعضې نورې درونی د ادارې کوم سکتور او کوم نظام چې دلته ده، د نظام د کنټرول په خاطر باندې، د امر د تطبیق په خاطر باندې، اوس خپل وزیر صاحب وزیر د داخلي هم د کابینې یو عضو ده او د رئیس جمهور د لاسلاندې کار کوي. دغه شدت ول هلته نه ورکوي. که موږ خپل معاونین او بعضې ولایتو ته توظیفوو او دا کار کوي، پس دغه ماهیت د مسؤلین د سکتورونو خی چیرې ده؟ زه باورمند یم په دې باندې. هغه وهم چې د امرالله صالح معاون صاحب اول د ریاست جمهوري په 22 ورځو د وزارت داخلي کې په دغلته خبر کړی ده، فکر کوم چې دا به هماغه وهم باندې دغه کسان چې ثابت سوي ډېر به زر ونیسي. اما امیدواره یم چې بیا په روابطو باندې خوشي نیسي، لکه هغه کسان هم چې صالح صاحب نیولي وو چې بېرته خوشي سول، او بیا بایومیټریک سي وو، بیا په بایومیټریک کې بیا ونیول سول. دی اوسره هغه قانوني برخورد
بله برخورد سي. امان صاحب، تر دې مخکې حکومت خبرداري ورکړی وو که د کابل په هر حوزه کې کومه جدي پیښه کیږي، د حوزې مسؤلان به له دندو لري کیږي. بیا وروسته د څلورو حوزو مسؤلان بدل را بدل سول. دغه هڅو ولې نتیجه ور نه کړه ستاسو په نظر؟
زه یو شی عرض کوم چې دغه آوازات کې چې څوک تعینېږي، که د قومندان د امنیت له طرفه تعین شي یا د وزیر صاحب له طرفه تعینېږي، نو قومندان د امنیت یا د خپله وزارت په مشوره باندې تعین شي. هغه کسان چې له بلې مرجع نه تعینېږي، د داخل د ارګ نه تعینېږي، د داخل د شورا د امنیت تعینېږي، یا خپله وزیر پې نه خبر، یا خپله قومندان د امنیت پې نه خبر، دغه یو نوی شکستګي هغه شیرازه د خپله ادارې یا د اصول د ادارې ماتېږي. فرضاً زه له طرفه د یو کس مقرریږم چې وزیر به باندې خبر نه ده، زه قطعا وزیر ته احترام نه لرم، وزیر ته امر هم نشم تطبیقولی، لپاره دې زه بل چا مقرر کړم. موږ هغه سلسلې مراتب اصل په نظر کې نه دي نیولي. موږ هغه خپل دفتر د ذاتي دغه افسر هم نه دي لیدلی چې دغه مسلک چی ده او د چیرته کار کړی ده. فقط ټول په روابطو باندې، په شناخت باندې تعین شوي. داسې کسان هم دي چې په ظرف د 50 کلو کې یوې رتبې ته ځان رسولی ده، په رشوت باندې، په شناخت باندې، اما هغه یو موقف نیولی، در حال چې هغه تجربه دي نه لري. موږ هغه متاسف هم په دې چې په غیر قانوني شکل باندې د جبري تقاوتو دغه مسله ما باندې تر نن ورځې وسته چې د افغانستان وضعیت یو بحران خواته لیدل
همون سره
خپل امنیتي وضعیت د کابل
په پایتخت او حکومت
ډیپلوماټیکي
کار ده بلې امن صاحب حکومت وخت نه وخت لولس نه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه کوي ولس څه کولای شي
ولس اڅه کولای شي د ولس ته صادقانه مراجعه وسی هیڅ امیر د اوزید د ولس په کومک نه د غوښته هیڅ کومندان په غوښته نه ده کړې موږ چیرته موږ هغه پاسپورت د امنیتی چې ورته وایو چې هغه موږ جوړ کو موږ ته کمیټه جوړ کړل موږ ورته وړاندې زو کړل چې جمهوریت متاسف یم چې د هیڅ حاله تجربه نه کا نه خستل نه داخسته د حکومت ځوانو درسته د حکومت د ځوان سي ولې د تجربې سره د ځوان سي موږ د ځوانانو مخالف هم نه یاستو اما متاسف یم چې هغه کاروژن کې خلک او مسلکی خلک کله چې دوی کینار ته لاړل او ځوان ډله راځي کړه ایکاش ځوان دې وطن وي ایکاش ځوان وي چې هدا خپل د لاس کاله په خپل مسلک تیر کړي هغه مسلک یو اداري مسلکونه دي او یو امنیتی مسلکونه دي امنیتی مسلکونه ځان ته صنف ده او اداري مسلکونه د لوجستیک مسلک د تخنیکی د کومه تخنیک مسلک هغه په جرمو نه پیږي یو تعریف د جرم نه لري چې نه پیږي چې موږ څونه و جرم لرو دلته متأسف هم دغه روابط ورکتي ضوابط په نظر کې ونی چې ګومان کوم چې څوک د سرکشي نيسته کولای ولې تطبیق د قانون شرط اول ده
ډیره مننه په خوانی جنرال امر الله امان و چې د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح پر څرګندونو یې را سره خبري کبلي شغلي سلی ویلي چې د څو اونۍ لپاره د کابل د امنیتی چارو مسولیت مستقیما پر خپل غاړه اخلي او د غرض پر مجرمانو هیڅ زړه نسوځي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
اقتصادي خبرونه له ناجي سپیڅخه
د افغانستان د ترانسپورت سرپرست وزیر ډاډ ورکوي چې د سوداګرو او پانګوالو ستونزو ته رسیدنه وکړي قدرت الله زکی نن شنبه د ترانزیت او ترانسپورت ملي ورځې په مناسبت یو غونډه ته په خبرو کې ویل چې په لوی لارو کې د غیر قانوني پیسې اخیستل او یو شمېر هوادونو سره ګمرکي ستونزو په تړه ورته د سوداګرو ګڼ شکایتونه رسیدلې دي لبلې خو یو شمېر سوداګرو او پنګوالو په دغه غونډه کې ویل چې د چابهار او لاجوردو لارې پرانستل شوي خو تر اوسه په دې لار کې سوداګري زی راکړې ورکړې نه دي شوې دوی وایي سوداګري زی راکړه ورکړه ځکه نه تر سره کیږي چې افغان حکومت تر اوسه قانوني پړاوونه نه دي تر سره کړي دا مهال د افغانستان 90% سوداګري زی راکړه ورکړه او ترانزیت د ځمکې لارې کیږي د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي خې سکل با د جلغوزو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزادی رادیو ته وویل چې د دوی لومړنۍ سیړنې خې چې سکل با د جلغوزو په حاصلاتو کې دوه برابر زیاتوالی راشي تیر کال د جلغوزو حاصلات 3 چنه وو خوست پکتیا پکتیکا کونړ او ننګرهار له هغو ولایتونو دي چې پکې د جلغوزو ډیر حاصلات کیږي د کرنې وزارت وایي د جلغوزو حاصلات ځکه زیات شوي چې د پروسس او بازار موندنې لپاره ډیر کار شوی او د کابل په شاهزاده سرای کې ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 55 پوله زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.15 افغانۍ
اقتصادي خبرونه مولا آزادی رادیو نوورید د افغانستان مسایل ته بیرته ورګورځو او سیو نړیواله موضوع راخلو په فرانسې کې د هغه کس د هویت په اړه تحقیقات روان دي چې یو شونکې په دې خاطر وجلې چې د اسلام د ستر پیغمبر کاریکاتورې شوولې وو د فرانسې ولسمشر دغه شونکې قاتل تروریست بللې اسمت سروان او نور تفصیل
د هغه فرانسوي شونکې چې په وروستیو ورځو کې زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور شوډلې وو د پاریس په لمن کې لخپل شونځي دی باندې سر پرې کړل شو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ښکار د په وینا د اسلامي تروریستانو بریټ وباله ماکرون شونځي ته نشدې په هغه ځای کې چې پر دغه شونکې حمله شوه وویل یو فرانسوي نن په دې خاطر وشل شوی چې زده کړې ورکول او د بیان ازادي شوډله پولیس وایي حمله کوونکې چې هویت یې نه دی څرګند شوی د دوی لوري حق محل وبښتل شو چې هڅه یې کوله وینسي او ورسته د ټپونو په خاطر ساور کړل د لیمون رسپانې د راپور لمخې د فرانسې د تروریستي ضد چارو څارنوالان وویل دوی دا پیشه په تروریستي او جنایي تنظیمونو پورې تړلی قتل بولي. لیمون په خپل راپور کې دا هم ویلي چې له وژل شوي کس سره د هغه د هویت یو سند موندل شوی چې د هغه پر اساس دغه مشکوک حمله کوونکی 18 کلن دی او په مسکو کې زیږیدلی. له سنده ښکاري چې وژل شوی کس اصلا چچن دی، خو څیړونکي انتظار دی چې د دغه کس هویت په رسمي ډول څرګند شي. د پولیسو د یوې سرچینې په قول ویل شوي چې ښوونکي په ټولګي کې د اسلام د پیغمبر کاریکاتور ښودلی و چې ځینې مسلمانان دا د خپل پیغمبر بې حرمتي ګڼي. راپورونه وایي چې مشکوک حمله کوونکی د پیښې ځای ته نږدې له یوې چاړې سره لیدل شوی دی او کله چې پولیسو وپیژند د الله اکبر ناره یې وکړه. عدلي سرچینې وایي د یوه کم عمره کس په شمول څلور تنه نیول شوي. سرچینه وایي ټول کسان د دې برید په تړاو توقیف شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د طالبانو وروستي بریدونه غندلي او ویلي دي چې افغان پوځ یې کلکه دفاع کوي. هغه دا خبره پرون په یو ویډیو پیغام کې کړې او ویلي دي چې له ځانمنو او اړمنو خلکو سره به عاجل مرستې کیږي. په دې جګړه کې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې دا وښتو او د زرګونو نورو د بې ځایه کېدو خبر ورکول شوی. د ازادي راډیو له خبریال الیاس دایي څخه مې شپې مخکې پوښتنه وکړه چې وروستي وضعیت څه دی.
د فعلاً دپاره وضعیت لشکرګاه ښار په شاوخوا سیمو کې په خاص ډول په لسمه او درېمه حوزه کې چې په غرب کې د ښار موقعیت لري، د بولان په سیمو کې موقعیت لري، ښه دی. جنګونه وجود نه لري. ولی خال فیرونه کېږي. عمر ځواک وایي چې دوی د بولان په مربوطاتو کې د بولان تر منډې وراخوا د جنګ په پوستې په مربوطاتو کې لږ پرمختګ کړی دی.
د ایسب ناڅاپه د دې جګړې د پایل علت څه ګڼل کیږي؟ خلک څه وایي؟
د جګړې ناڅاپي پیښې د لوی علت لا هم معلوم نه دی، خو هغه منابع چې موږ سره په دې اړه معلومات شریکوي او د موضوع د اساسیت لامل نه غواړي چې دوی خپل هویت وشي. ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان د تیرو شپږو میاشتو راهیسې پلان درلود او حکومت هم خپل ادارې په خاډو لمنتي نهادونه مرکز خبر کړی و چې یو پلان ستا خو دا چې ولې تدابیر ورته نه نیول شوی دا امکان لري پراتلونکي کې معلومات پلاس راسي او درسونی سره شریک سي حکومت پر رسمي ډول په دې باندې څه وایي. خو سپیلن جګړه د شکرګا شهر تر څنډه رسیدلې دي او کله چې وسلوال حمله کوي یا حکومت عملیات پیل کوي د غټ وسلو د استعمال لامل په شهر کې خلک آرام نه وي او نارام وي او وسوم خلک د وضعیت څخه یعنی ډاډمن نه دي. دوی وسوم په تشويش کې دي چې شهر ته به څه پیښیږي، خو حکومت د شهر د خوندیتوب اډاډ ورکړي.
چارواکي څه وایي چې په وروستیو جګړو کې څو کسان زای سی وی او د دوی لپاره څه ترتیبات نیول سی وی دي؟
چارواکي وایي چې خاطول د ماجورن رسد چې د اتزر په شاوخوا کې کورنۍ به زای سی وی دي. ولې د مرستندوی د روسر د دوی حلیزلی شروع دي تر څو د کورنۍ سروي کې د سره او بیا ورته مرستي جلب کوي. خو تر اوسه پورې ډیرو کورنۍ په ساته مرسته نه ده سوي. واځي نن د پیش وړاندې مبارزې ریاست او د ماجورن رسد څو کورنۍ تمرسته ورکوي چې شمیر تر اوسه رسنوي سره نه دي شریک کړی.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایل تاسو مننه چې د هلمند د ورستي وضعیت په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سمنه جاسپی د کابل چپ رسپونه ته کتنه کوي.
مسیر ورسپانی په کابل او نورو ولایتونو کې د وسلوالو غلاو او جنایي جرمونو په تړاو لیکلي چې د غلاو په ډیره دو سره د حکومت امنیتي ادارې کمزوري او پلانونه یې ناکام دي. د ورسپانی په وینا امنیتي ادارې په خپلو چارو کې رښتینی او ژمن یو سین او په هیواد کې د هر ډول جنایت د مخنیوي امکان شته دی. ورسپانی د امنیتي تړون تر عنوان لاندې لیکلي چې په نړۍ کې دا یو ناکامه تجربه ده چې په افغانستان کې به هم د خپل سره یو سبب شي. لیکوال همدارنګ لیکلي چې په امنیتي ادارو کې خلات روان دی او په وینای چې چارواکي د پلانونو په طرح کولو کې ناکام دي، د مجرمینو په وړاندې جدي اقدام نشي کوي او هر څه د دې لامل شوی چې ناامنۍ پراخ شي. دنیا ورسپانی پوښتنه کړې چې آیا د هیواد لپاره جګړه مهمه ده او که سوله. ورسپانی لیکلي که چیرته جګړه مهمه وي بیا نو د سولې د خبرو پیل کول هیڅ منطق نه لري، خو په وینا یې که چیرې دواړو لورو درک کړي وي چې جګړه له دربدرۍ او بې وزلۍ پرته بل څه نشي راوړلی، باید سوله وکړي. لیکوال لیکي دا مهال د هیواد په بېلابېلو برخو کې د جګړو له امله زرګونه کورنۍ د غم په ټغر ناستې دي. دنیا ورسپانې ټینګار کړی اړینه ده چې دواړه خواوې لومړی د سولې خبرو ته ژمنتیا وښي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا د هلمند برید ته په اشاره لیکلي چې دا جګړه د پاکستان لخوا رهبري کیږي. د سرمقال لیکونکي په وینا په داسې حال کې چې طالبان نشي ویلی چې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور شته، خو په وینا یې پر هلمند د پاکستاني ملیشو دا یرغل څه نوې خبره نه ده، بلکې په وینا یې آن په شمال په ځانګړې توګه په کندوز کې هم پاکستاني ملیشو بریدونو ته زور ورکړی. ورسپانې ادعا کوي په قطر کې ناست طالب مرکچیان هم د پاکستان له مشورې او اجازې پرته هیڅ تصمیم نشي نیولی. ورسپانې د قطر مذاکراتو ته اشاره کړې چې په قطر کې د سولې لپاره حاضر شوي طالبان هیڅ صلاحیت نه لري او برعکس د تمې پر خلاف په افغانستان کې د پردۍ جګړه او د پاکستان یرغل ته زور ورکړی.
په څو شیبو کې د راپور خپرو چې نن د بې وزلۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. خو تر هغه مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار رابرټ اوبراین وایي له کرسمس وروسته د 2021 میلادي کال په لومړیو کې به هم تر 2500 زیات امریکایي پوځیان په افغانستان کې دیروي. دی وایي چې ولسمشر شم غواړي ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. نور له اسمت څاروانه.
د امریکا د ملي امنیت سلاحکار وایي تر کرسمس یا د دسمبر تر 15 پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټویټ یو پوځي حکم نه بلکې یوه آرزو وه، او ده دا پلان بیا تایید کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر صفر نه بلکې 2500 ته راکم شي. رابرټ اوبراین وایي دا به ډیره شوکه تر کرسمس پورې ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته راستنېدای شوی. اوبراین دا خبره وروسته له دې وکړه چې ټرمپ په وروستۍ یوه اونۍ کې دوه ځلې وویل تر کرسمس پورې به له افغانستان امریکایي پوځیان ووزي. د سی این بی سی د راپور له مخې اوبراین وویل ټرمپ پنټاګون ته امر کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رالش کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم امریکایي پوځیان باید د 2021 تر مې میاشتې پورې له افغانستانه ووزي. د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار شاغلی اوبراین وویل په نهایت کې افغانستان باید د افغانانو له لورې اداره شي او افغانان باید سره یو لاس شي او د خپل افغانستان لپاره یوه حل لار ومومي. اوبراین زیاته کړه چې د ولسمشر امر به په ځای کړي ځکه چې د ټولو قواوو عمومي قومندان دی او له دې موضوع دفاع وزیر مارک اسپر هم پوره خبر دی. اوبراین وایي له مهالویش سره سم له افغانستانه ځواکونه ایستل شوي دي، خو امریکا افغانستان ته د ناټو له نورو غړیو سره یو ځای ځواکونه لیږلي او له هغو سره به په همغږۍ خپل ځواکونه باسي. د امریکا د دفاع وزارت د راپورونو له مخې د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې امریکا 1.3 میلیارد ډالر لګولی، خو په مجموع کې د افغانستان، عراق او سوریې جګړې امریکا ته په 1.5 میلیارد ډالر تمام شوې دي.
نن د اکتوبر 10 د بې وزلۍ د کمولو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. حکومت وایي په افغانستان کې 45% خلک د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. تفصیل له خان محمد سین.
مخدا مجبوری آمدی مسمداری بیچارگی آمدی
د سلور اولادونو مور دیرش کلان زبایده د اقتصادی ستونز د حواره او د ډوډۍ پیدا کولو په خاطر سوال ته اړه شوه ده. زبایده چې میړی موچی دی وای په سوال شرمیږي، خو اولادونو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره دغه کار کوي.
اس مجبوری آمدیم به خدا از دچه هستم د خیمه افتیدیم به خدا می شرمم ټکاکایم نه چوب داره نه روغن نه یار.
زبیده له حکومت غواړي چې د خلکو اقتصادي ستونزو ته رسیدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو سازمان د اکتوبر 10 د بېوزلۍ د لمنځه وړلو په نوم نومولې ده. مخکې له دې نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي چې کووید-19 به په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه په شدت سره لوړه کړي. دغه بانک وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه له 45.5 نه 2 سلنې ته لوړه شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو پراختیایي اداره بیا په روانه لمریزه میاشت کې په خپل یو راپور کې وایي چې د کووید 19 له امله 93% افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د بېوزلۍ کچه هم 19% لوړه شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې د افغانستان خلک په ورځ کې له $2 نه د لږو عوایدو په لرلو سره د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. ورته وخت کې د افغانستان د مرکزي احصایې د شمیرو له مخې د دې هیواد 45% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې اوسېدل، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د قرنطین موده لامل شوه چې دغه شمېره 15 ته لوړه شي. د افغانستان د اقتصاد د وزارت ویان صبور نریمان وایي دغه وزارت د نورو ارګانونو په همکارۍ د بېوزلۍ د کمولو لپاره یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي دي.
د اقتصاد وزارت د خپلو وړاندیزونو یوه بسته اړوندو ارګانونو ته وړاندې کړي چې له مخې یو لړ کارونه ترسره شي. څو وکړی شو کسبګر او هغه کسان چې ډیر لږ عاید لري د دغې مرستو تر پوښښ لاندې راشي.
د ښاغلي نریمان په خبره دغه وزارت د بېوزلۍ د کمولو لپاره اوږدمهاله پروګرامونه ترتیب کړي چې په پلي کېدو به د بېوزلۍ کچه ټیټه شي.
د خان محمد سین راپور مو واورید. د زهرو کاروان اونیز پروگرام د خبرونې پاتې برخه جوړوي، خو تر هغه مخکې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زوري.
افغان چارواکي د هلمند په خوشکابه سیمه او د لشکرګاه کندهار لوی لار کې تیر شپه د هوایي بمباریو خبر ورکوي، خو د تلفاتو په اړه یې څه نه دی ویلي. بلورته د هلمند والی وین عمر ځواک وایي چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او له لویو او کوچنیو لارو ماینونه پاکوي. د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عامر سمونیار جمال الدین د خپلو دوو نورو ملګرو سره د یوې ماین په چاودنه کې نن ووژل سو. د پروان امنی قمندانۍ وایي چې دا پیښه د سالنګ ولسوالۍ په للمی سبزک سیمه کې سوې ده. د افغان انجلۍ شربتګلی عکس د پولنډ په یوه بولۍ کې په ډېره لوړه بیه وپلورل سو او ریکارډ یې جوړ کړ. د بولۍ جوړولو پولنډي کمپنۍ د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې د سټیف مکری په لاس اخیستل سوی دغه عکس په څه باندې $10,000 پلورل سوی دی. بولۍ د پنجشنبې په ورځ وسوه. د شربتګلی عکس په 1950 کال کې د پېښور د کډوالو په یوه کمپ کې امریکایي عکاس اخیستی و او د نېشنل جیوګرافیک مجلې په پشتۍ خپور سو. په فرانسې کې هغه کس د پولیسو په ډزو ووژل سو چې ویل کېږي د پاریس په څنډه کې د یوه ښوونکي سر پرې کړی. د فرانسې پولیسو یو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دې ښوونکي ووژل یوه تروریستي پیشه بللې ده. د دې قتل په تړاو تر اوسه 9 کسان نیول سوي دي. او د اذربایجان په دوهم لوی ښار ګنجا کې د توغندیو د برید لامل دی لستانه ووژل سوي او تر 500 ډیر ټپیان سوي دي. دا شمیرې د دې هیواد د بیړنۍ حالاتو وزارت ورکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوورې دونکو زمو سلامونه او نیکی هلې ومني. زاود النافي همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې به دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو قاچاقونکو په افغانستان کې یو پراخه شبکه جوړه کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
په تخار ولایت کې نږدې 1.5 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د میزان د میاشتې پر 22مه نیټه د تخار ولایت د روستاق ولسوالۍ په خانقا سیمه کې 9.5 کیلوګرامه هیروین هغه مهال ونیول شول چې د بدخشان له شهر بزرګ ولسوالۍ څخه په یو موټر کې وړل کېدل. د تخار د امنیه قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې د دې موادو د قاچاقو په تورې د موټر چلونکي په ګډون دوه کسان هم نیولې دي. د کابل پولیسو د 40 کیلوګرامو 400 د قاچاقو مخاوني و. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فرامرز فردوس ازادۍ راډیو ویل د خیرخانی کوتل په سیمه کې 40 کیلوګرامو 400 هغه مهال ونیول چې د هیواد له شمال څخه په یو موټر کې کابل ته قاچاق کول. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلونکي نیول شوی او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز سرانوالۍ ته معرفي شوی دی. له نشي مواد سره د مبارزي عدلي او قضاي مرکز محکمو 50 قاچاقکون کی په جزا باندې محکوم کړل. له نشي مواد سره د مبارزي عدلي او قضاي مرکز ویان خالد موحد د میزان د میاشتې پر درويشته منیټه ازادي رډيته ویل د نشي مواد د درې دیرش قضيو په تړاو 50 قاچاقکون کی نیول چی د ابتدايه او استیناف محکمو له خوا له دوه څخه نیولې بیا تر شلو کال پورې په بند باندې محکوم شوې دي. له دې قاچاقکون کو سره څه د پاسه 15 کیلوګرامه هیروئین، شپږ اتیا کیلوګرامه مورفین، 150 کیلوګرامه تریاک، څه د پاسه یو ټن بانګي او 180 کیلوګرامه چرس هم نیول شوی دی. د یادونې وړ ده چې امنیتي ادارو په تیره یوه اونۍ کې د نشه موادو 28 تورن کسان نیولي او له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته یې معرفي کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په دوو ولایتونو کې څلور قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو په غزنی ولایت کې درې قاچاق کوونکي له 15 کیلوګرامو ښیښې سره نیولي دي. په دوهمه پیښه کې پولیسو په فاریاب ولایت کې یو قاچاق کوونکی نیولی چې غوښتل یو کیلوګرام هیروین په خپله خېټه کې د میمنې ښار ته قاچاق کړي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستعصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو قاچاقونکو په افغانستان کې یو پراخه شبکه جوړه کړې ده.
همسال قضایی که مرکز عدلی و قضایی از ارگانهای کشی و ببیجه پلیس نوازده مواد مخدر دستگیر کرده، هم از لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی نظر به سال گذشته تفاوت خود داره.
پیوبر راپور که بدا هم واورو چی؟ ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې له هر درې معتادونو څخه یوایې ښځه ده.
زه لا وړه وم چې پلار مې په فراه ولایت کې په ملي پوست کې د وظیفې پر مهال ووژل شو. ما لغمه نشو ته مخه کړه او لږ لږ تاریاک مې خوړل.
د نوو نشي موادو رواجولو په اړه له ډاکټر عبدالشکور حیدري سره مرکه لرو.
ساقي خانه غیر قانوني فعالیت دی چې قاچاقبران دا کار کوي او متاسفانه دا ورځ په ورځ په افغانستان رایج کیږي.
د شیرخان په نوم یې معتاد وایي چې پلار یې له ماشومانو سره یو ځای له کوره شړلی دی.
واده مې په میندابه کړی، 200,000 افغانۍ مې پور کړي دي، خو موږ په داسې بادامادۍ راواوښتلو چې اوس د کار نه و منور.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
دې بدمرغه پولیس خو زموږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګ یې بده کړه.
ته دا پولیس پیژنې؟
هو قومندان صاحب پیژنم.
خاوس داسې وکړه چې څو پولیس در سره بوزه، دا پولیس ونیسه او امنیه قومندانۍ ته راوله.
اوس خبرونه د نشي موادو د قاچاقو د شبکو په موضوع باندې پیل کوو. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې پخوا به د نشي موادو قاچاقونکو په انفرادي ډول نشي مواد قاچاق کول، خو اوس یې د قاچاقو لپاره پراخ شبکې جوړې کړې دي. له نشي موادو سره د مبارزې تحلیلګران د نشي موادو تازه کاروبار ته په اشاره سره د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د افغانستان پولیس مجهز او ظرفیت یې لوړ کړي چې د نشي موادو له شبکو سره مبارزه وکولای شي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ځانګړي څارنوالۍ لخوا د نشي موادو د شیو څېړنې ښیي چې د نشي موادو له قاچاقونکو څخه یوازې سخت کال د سنبلې په میاشت کې څه د پاسه 214 کیلوګرامه هیروئین، څه د پاسه 512 کیلوګرامه ښیښه، 208 کیلوګرامه تریاک، 2,208 کیلوګرامه چرس او نږدې 25 کیلوګرامه نشه یي ګولۍ نیول سوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل دا نیول سوي نشه یي مواد ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله سخت کال د نشه یي موادو د قاچاقو لارې چارې تغیر سوي او قاچاقونکي غواړي چې تر دې وروسته د پراخو شبکو په مرسته تر پخوا ډیر نشه یي مواد قاچاق کړي.
همسال قضایی که مرکز عدلی
و سکل چی ده کشفی ارگانون او نشهی موادو سره ده مبارزی پولیس و عدلی او قضایی مرکز تکومی قضی رسیدلی ده نشهی مواد و قاچاق ده تیرو کلونو پرتلا دیر بدل شویدهی. توپیر داده چی سکل ده نشهی مواد و ستر کاروانون الاصلی عاملین و اوسترو شبکو سره یوزایی نیول شویدی. زکا موگ ده دوسیو ده چرلو پر محل توران کسان چارلی چی دی چارن موگ ده دوی ده نیولو لار پلاس را کرده.
د روان میلادي کال لپایل څخه بیا تر اوسه پوري په پرلپسې ډول ننګرهار د هغو ولایتونو د لیست په سر کې راځي چې د نشه یي موادو ډیری پیښې لري. په دې لیست کې کابل هغه ولایت خودل سوی چې د نشئی موادو ډیر پیخي پکې ثبت سوی دی. دې څېړنو ته په پام سره د نشئی موادو قاچاقونکو اوس منظم شبکې جوړې کړې چې د افغانستان له شمال او جنوبي سیمو څخه ختیځ ته بیلابیل نشئی مواد قاچاق کړي. تر دې وروسته دا نشئی مواد د افغانستان له ختیځو ولایتونو څخه د بهرنیو مافیایي ډلو په مرسته نړیوالو بازارونو ته وړل کیږي. له نشئی موادو سره د مبارزې تحلیلګر عباس فراسو وایي د نشئی موادو قاچاق ورځ په ورځ یو نوی اړخ پیدا کوي، ځکه نو افغانستان له دې موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې تجربو او مرستې ته اړتیا لري.
در این زمینه میتونه که قوت‌های
نړیوال اداری کولای شي چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي، ځکه چې افغانستان اوس هم له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې کمزورې دی او زموږ پولیس د نشئی موادو د کشف په برخه کې کافي تخصص او تجربه نه لري. باید دوی په دې برخه کې وروزل شي.
در این زمینه آموزش‌های لازم دوی بنه.
په اروپا او ځینو افریقایي هیوادونو کې له نشئی موادو سره د مبارزې ادارو ورستی راپورونه ښیي چې د افغانستان نشئی موادو د دې هیواد بازارونه نیولي او دې بازارونو ته د نشئی موادو پر رسولو کې پاکستان اساسي ونډه لري.
محمد ایاز تنکوچ په افغانستان کې د نشئی موادو د قاچاقو د لا پراختیا په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د نو اوریدونکو اوس د معتادو میرمنو حال درکوو. په نړۍ کې له هرو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده. په نړۍ کې د ښځینه معتادینو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هرو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده او له هر پنځو ښځو څخه یوازې یوه درملنې ته لاسرسی لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي مرکزونو د اټکل له مخې وایي چې د افغانستان معتادینو په سلو کې 10 میرمنې دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
زمیان خلا سودا کد مزون چې خود نم سرپرست خانه داشت میگه برادر کلان هم ندارم یک برادر
دا دایکونډي ولایت اوسیدون کی خدیجی لیدی عمله نشو ته مخه کړی چې د پلار د مړینې غم هیر کړی، خو خبره نه و چې نشه به غم هیر نه کړی بلکې نور غمونه به هم پر اوږو وربار کړی او له کورنۍ سره یو ځای به د پلارنی وطن پرې خودلو ته اړباسي. خدیجه وایي چې دوی په دایکونډي کې خپل کور او ځمکه خرڅ کړه او په هغو پیسو یې نشئی مواد رانیول، وروسته دې ته اړ شول چې د علاج لپاره کابل ته راشي.
زه لا وړه وم چې پلار مې په فراه ولایت کې په ملي پوست کې د وظیفې پر مهال ووژل شو. ما لغمه نشو ته مخه کړه او لږ لږ تاریاک مې خوړل، خو خبره نه وم چې زه به معتاده شم. په دایکونډي کې مو ځمکې خرڅې کړې، وروسته مې پام شو چې که نشو ته همداسې دوام ورکړم نو یوه ورځ به مې عزت له خطر سره مخ شي او وږي به پاتې شو، ځکه مې پرېکړه وکړه چې په روغتون کې ځان بسترې کړم او نشه پریکته مانا
تارکنم.
د معتادو ښځو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې د ښځینه معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډېریږي. دا څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هر یو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده او له هرو پنځو معتادو ښځو څخه یوازې یوه یې د احتیاط پرېښودلو په برخه کې روغتیایي مرکزونو او روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی لري. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې په افغانستان کې د نارینه په پرتله لږې معتاد ښځې د درملنې مرکزونو ته مراجعه کوي.
تخمینه که شده از 100 معتاد
درد کل مخی پا افغانستان که لسل و معتادینو چخه چلویخت خزی او ماشومان دی چه لهمدی چلویخت و فیصد و چخه او دیرچ فیصد خزی او دری فیصد ماشومان دی. زموږ د معلوماتو لمخي له هر دریو معتادینو څخه یو یې خزه ده. په نړۍ کې له هر وو معتادینو څخه چې د درملنې مرکزونو ته ځي دوی خزي او پاتې 15 نارینه دي. په افغانستان کې له هر وو مراجعینو څخه یو یې خزه ده. د دې لامل دا دی چې موږ په افغانستان کې د معتادو خزو د درملنې لیک مرکزونه لرو.
د افغانستان په هغو ناامنو سیمو کې چې د نشئی بوټو کښت، تولید او استعمال ډیر دی، هلته د معتادو ښځو شمیر هم ډیر دی، ځکه د عامې روغتیا وزارت د عامه پوهاوي ګروپونه دې ناامنو سیمو ته نشي ورتلی او په دې سیمو کې د معتادینو د درملنې مرکزونه هم نشته. په دې اړه د معتادینو د درملنې د یو نا دولتي روغتون مسؤوله ډاکټره خالده وایي چې ځینې کورنۍ دا کار پیغور بولي چې خپلې معتادې ښځې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورولي.
خانمای خدا به تداوی نمیمانند، فکر میکنند که خانم
ډیره خلک خپل خزو ته د درملنې اجازه نه ورکوي. دوی فکر کوي چې که خزی د درملنې مرکزونو ته لاړ شي خلک به خبر شي چې دا خزنه شکوي. بل ستونزه دا ده چې ځینې خلک د نشه یي موادو د زیانونو په اړه کافي معلومات نه لري. بل دا چې خلک بی وزله دي، دوی نشي کولای چې لری سیمو څخه د درملنې مرکزونو ته لاړ شي. د موتادو خزو د درملنې په وړاندې بل خند دا ده چې د ځینو خزو میړونه موتادین دي، هغوی نه غواړي چې د خزو درملنه یې وشي.
د خزو د اتحاد یو لامل د میړون لخوا نشو ته د خپلو خزو هڅول او یا دا چې د کورنۍ یو غړی په کور کې نشه کوي، د کورنۍ ښځې او ماشومان په ناخبرۍ کې ورسره موتاد کیږي.
درنو اوریدونکو، مسکا هوتکو چې د موتادو میرمنو په اړه یې راپور اوراوه.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه ندي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق دولت پاتې راغلی ده.
هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د مېشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، تر خامخا قاچاقبر دی، تر ګټي کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. اوس ته نو نشي موادو درې واجبولو موضوع ترازو. د امی روختیا وزارت معتادینو د ډیروال یو لامل سقخانو موجودیت بولی. دا وزارت وایي سقخانه د معتادینو ترڅنګ روغ ځوانان هم نشو ته اچوي. دا چې معتادین ولې سقخانو ته ځي، په سقخانو کې څه ډول نشي مواد خرڅیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد یاستر نک د امی روختیا وزارت نشي مواد غوښتل کومولو ریاست د تخنیکی مرستیار ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې د شلټر او سقخانو ترمنځ توپیر څه دی.
شلتر یا پناهگاه چې موږ وایو، دا یو قانوني فعالیت دی چې یو تسهیل سی دی په سطح د عامه روغتیا. موږ شلترونه لرو چې هلته خدمات اجتماعي او خدمات سی هلته عرضه کیږي. مراجعین راځي، دوی ته موږ مشوره ورکو، مشورت ورکو چې دا مواد ترک وکړي او بالاخره جامعه ته مدغم وشي او مشکلات هست. ولی ساقی خانه غیر قانونی فعالیت دی چې قاچاقبران دا کار کوي او متاسفانه دا ورځ په ورځ په افغانستان رایج کیږي. بعضی ساقی خانه دی چې دا یو محل په کرایه نیسی، یو شخصی محل دی، هلته بعض مسئولین تم باج ورکوي، راحت مواد مخدر مراجعین ته خرڅوي. دوی جواز هم نلری و غیر قانونی فعالیت و نوی مواد عمل تخرسی، یعنی نه مصنوعی مواد ترویجوی خلکو ده پاره.
سقیخانو تا ده متعدین و ده تلو اساسی عوامل چه دی؟
اکثر خلک پدی خاطر چه محل مسئول دی، علتا ده پراحت دل پاسان مراجعین که ولی سیچه خپل مواد مصرف بکی. اگه کسان چه یونه که اقتصادی ورده پورته دی، دوی زی پساق خانه او مواد علتا استفاده که راست تر ماشام علتا مواد خرسه دوی ده پاره.
کیدای سی سی معتادین په ساقخانو کې له ډول ډول خطرونو سره مخ سي یا نور خلکو د ستونزې پیښې کړي، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
زموږ نگرانی او زموږ تشویش دا دی چې نوې مواد په ساقخانه زیاتره ترویج کیږي، خصوصا تابلیت کا، امفیتامین او ترامادول او بعضی نوې مواد چې اوس رایج شوی ده. زموږ اغلوی نگرانی دا دی چې ورځ په ورځ لاسرسی د مواد خلکو د پاره دیریږي.
ایا ستاسو صحي مرکزونو ته دسی کسان هم راغلي دي چې هغوی په ساقخانو کې معتاد شوي؟
موږ دوه درې رقم ساقی خانه لرو. یو ساقی خانه دی چې هلته یوازې سګرټ، تباکو او چلم چې نوی مواد چې دی، دغه میوه مزه چې لري قلیون په نامه چې دی، دا دی او ورسره چرس و داشیان هم خرڅیږي. دا ساقی خانه چې دی د رستوران په نامه د اجازه نامه هم لري. بعضی ساقی خانه دی چې مکمل دا مواد مخدر لکه تریاک و ایراین هم فیتامین و داشن خرسه. دوی هیچ قانونی فعالیت یا اجازه نامه نلره. خلق زوانان تشویکی جی چی ورسه دلته یو استاسات تیریږي، ځوانان دی او ګردمایي لري، دلته زی ورسته ستپ بین قدم په قدم په قبل ساقي خانه تزي او په مواد مخدر متدیش. زموږ کنوانسیون هم دا وایي، قانون اساسي هم دا وایي، قانون مبارزه له مواد مخدر هم دا هدایت یا حکم دی چې باید لاسرسی بند سي او کنټرول سي. او یو عامل د اعتیاد هم آسان لاسرسی دی چې خلک په آسانه ډول لاسرسی لري مواد مخدر ته. او یو عامل دا دی ساقي خانه او ساقیان چې مواد مخدر په پرچون ډول خرڅوي.
په افغانستان کې ډیری معتادین تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. ساقي خانه څومره د دې سبب کیږي چې دوی بیرته د نشو خواته ولاړ شي؟
هم د اعتیاد پر عمل، هم د برگشت عمل د ساقي خانه او ساقیان دی. زموږ سرویګان او زموږ مطالعات او زموږ گزارشات هم دا شی چې تر هغه وخت چې آسانه د لاسرسی او ارزان مواد خلکو ته ارزش، زموږ اهداف نه پوره کیږي. او تر هغه وخت چې دا ساقي خانه او ساقي وي، هم برگشتش ته نوی قضا دی چې په دې کاروان اضافه کیږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکرار د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شميره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر 2016 مزنی سپو خبريږي. او واستخ خاطرې واردی د کابل ولایت 15 کلن شیرخان وایي چې تر اتیاد مخکې د کبار کاروبار کاوه او هر ورځ 3000 افغانۍ ګټوټه درلوده، خو کله چې په نشو اخته سو کاروبار ځنې پاتې سو او له همدې عمله پلار خپل ماشومان سره یو ځای لکوره وشاړه. دا چې شیرخان د نشو له عمله 1900 سره مخ سوې دي، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې مخکې پاکستان کې وو، هلته مې کبار دکان لرو، د ورځې به مې 1500 کالداري ګټلې په چوکې ناس. دلته چې رالو بس بیکاري را باندې زور شو، همدغسې یو 400 مواد داسې یو کلیوال را سره روغ شو، په دغه شیشه را واړولو. ما ته ویلي دی کې داسې خدای بې ادبي دی ډېره، ما پی دا وایي د مردۍ ته ښه دي او دې ته ښه دي. خو چې ما وواله اوله ورځ ډېر یو بل رقم خوندې و ډېر وغه و، ورځ په ورځ پی پوهېدلم چې په ځای ابتیا کېږو، هډوکی هم ختمېږي او نورې پی اعصاب هم را خراب کړي. کور کې بره ورځ جنګ و، دا وی به وی د پلار د مور سره تاس کوم خپه دي چې د دروغ وای په خدای دی راځي چې واشه په خو کې به ورته ورځيګم. اتیا د کاکا زمون لروب واغه ټولو راس کړو وس نه پرات کو د جمعه مولا می د سیو کنه ما ماته بل تزما چړی. خو په اخر کې د ذکرم چې بابي خي بغه جمعه تم برازه، خو یې غلی نه قبره بر مثال او ټول د عمل د وج د کار روزګار یو کړم. دلته د قانی لرو د باغ لرو شپک سو تاک درو څلوي یک جری پزما کلرو دی پاس پوری باریکاو نه پاس سبای بچی دغه راجک شمه لکه یک وظیفه خو نه شي دغه سی په منګ نه شي پسې تللو. زما پلار مای په دلته د مایبونی میاش بیا ته شپته زر به بجراړ ما ته به خپل خطا کی شوی د دستا دی. خو اخر ز دې تر عالم چې ما باندې مور پلار رونه قوم خبیر خبر شي چې دا سړی خو عملی ده. شپې به مثال 12 راتلم، 1 به راتلم، 2 به راتلم، شیشه چې دا خوب نه لري کنن دی ول سبا دغه وخت پوری خوب نشي کوي. بلار مور باندې پیسې قطع کړې، نو دې ته مجبور شوم چې زب د کور نه غراو. مردی چې ډرامې خرڅ کړي، غنمې خرڅ کړي، واده می په مینتابه کړي، دور اسله کوغانې می په ور کړې دي. خو موږ په داسې بادامالي راو وختل چې اوس د کار نو منور تک زیړی واړه ولم په کور کې بلاته ویلې زیړی ما باندې ویل چې زه د عمل کوم. اوله کې د سې اعتبار و چې زای به نه پیدا کوي چې زب یې کینه ولم. خو چې په دې عمل زخته شوم، ما نه خور ورور ماما او دغه وس می بغیر دی خو سرګنې نه نه چې را سره کومکه کاو، نور هیڅ څوک لاس را سره نه کاو، نو ورور کاو نو پلار کاو چې و بلی دم راس خپل ځان می پټاو په منلس کې نه پری خودم صاحب خبر در کوم. او غنه مخ کی به کبه کوژ دا ورته کوله، کبه واده و، کبه هر شی و زب پکې حاضرم. بعد خاطره می دغه چې دغه سبای کې پچی ناس مو پلار مور می د دې کوټه کې به مونږ چیس کې ګډ په وستر خان ناس او زه خپل کوټه کې پروتم. ته که چالو ګال می لغوي بابا مې چیزې چای نشته کنه او زی بارې کې چې زور غمالي وری وای ته پودری د بچان نور مونږ سره نه ساتو. زه پیالي مغز می د بچانو ډکه پات شوړي نهار می بوتل خسر کړه.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا د زهر کاروان خبرونه وروستي برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو قومندان سترخان په خپل شوبه کې ټلویزیون ګوري چې په دې وخت کې د پولیسو په اړه یو راپور خپریږي. سترخان ډیر خفه کیږي او د اکبر په نوم د خپل یو پولیس د نیولو امر کوي. دا چې اکبر ولې نیول کیږي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوف، نو خو بیا پولیس راغلل. یاره، یو خو د پولیسو له لاسه یو ځای مرم نه یو، بیا به مې څومره وډبه وي او څومره کنځلې به راته وکړي. هر ځای چې لاړ شو دوی راپسې دي.
اے پوڑری، چیرے سے ادھر گا؟
یارا لالا جانا کخن کھوی تختا.
اے پوڑری، تا تو ہے میں مدر گا؟
آن دادے والاڑیم کماندان صاحب.
ستا سا خیال ہو چی تو بلے پولیسو سا خزان پٹ کیا؟
مونگا و کماندان سا وحی میں والے سنگو نامے کڑے دا
دا گا دی گناہ دا چی پوڑری ہے؟
دلخو عملی روپ عملی خو ناروغ وی تمی وحی والی
تو ناروغ نای پودری پودری
والی پودری انسان نوی مکو وحی بی والی
نوستا چه خیل دای چه پغاره که دی گلان در وچو ما؟
منگا زی خوشی می که گالی در انسی رکڑا
زو رکشا پدا مردار مخو خیره نکالیو.
او منگا زی صبر دا او آیان تا زمان چه خوالی
زستان انسانیت غوړم.
ولی زوز انسان نه یم.
که تی انسان وای پو ډر به دې نه وهل.
نو اوس خو په دې ناروغۍ اخلاص شوی یم، ته مرسته راسره وکړه چې له دې بلانه خلاص شم.
اول به دې دا زهر نه خوړل.
اوس راته ووایه چې ستا مطلب څه دی، زه څه وکړم؟
زما سره راځه.
نه دی، درسره ځم.
درځه، مخکې شه.
قومندان صاحب، ته ما چیرې بیایې؟
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیایم.
څه شی؟ د حیواناتو شفاخانې ته.
شفاخانې ته دې بیایم چې هلته دې علاج وشي. د معتادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
ما خدایه، اوس مو په انسانانو کې هم نه شمېري. شفاخانې ته خو زه خپله درسره ځم. وهلو کنسلو ده چه ضرورت ده؟
بس ده، دیری خبری مکوا، موتور ده درخیجا.
خیر ده قومندان صاحب، ده زمون زرن ده غبان چلن کوا. مون کسو نلرو، شکر خدای خلرو، خدای بس مون کسات خام خدر زخ واخلی.
متادینو سره بد چلند.
جمیل خانه، ته دا ټلویزیون आवाज لګچکه چې زموږ د پولیسو په باره کې راپور دی.
برګسترګو قومندان سي ها دا د आवाज لګچک
دا غډاول څوپی خلی دلیدی. نن پولیسو له بازار او پارکونو څخه متادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته وړل. ځینو پولیسو د متادینو راټولولو پر وخت حقوقي وهلي او کنځلې هم ورته کړې دي.
زما سر راځه.
نه ده، در سره ځم.
درځه، مخکې شه.
قومندان صاحب، ته ما چیرې بیایې؟
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیایم.
څه شی؟ د حیواناتو شفاخانې ته.
شفاخانې ته دې بیایم چې هلته دې علاج وشي. د معتادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
ما خدایه، اوس مو په انسانانو کې هم نه شمېري.
د دې غیر انساني چلند په اړه د بشري حقونو ادارو هم انتقادونه کړي او د پولیسو دا کاري غیر قانوني او د بشري حقونو څخه سرغړاوی بللی دی. حقوقي کارپوهان وایي چې دا کار د معتادینو د حقونو تر پښو لاندې کول دي، ځکه چې معتادین ناروغان او باید د ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي. له بلې خوا، د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا پولیس به نیسي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپاري.
دا څومره بدکار شوی دی. دې بدمرغه پولیس خو زموږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګه یې بده کړه.
مونږ وایو چې پولیس د ټولنې خدمتګار دی. خدمتګار نو داسي
بس دغسې یو بد اخلاق پولیس پیدا شي او د ټولو پولیس رنگ ور بد کړي.
ته دا پولیس پیژنې؟
هو کومانان سه پیژنم.
سنو میگه په کوم اوزه کې ده؟
زما نوم نه دیسته خو دومره خبر یم چې په شپږم اوزه کې وظیفه اجرا کوي او له رنګ پیژنم.
ښه، شپږم اوزه؟ ها
بله سه، په شپږم اوزه کې.
ښه، اوس داسې وکړه چې سو پولیس در سره بوزه.
ښه سه،
شپږم اوزې ته ولاړ شه، دا پولیس ونیسه او امنیه قومندانې ته یې راوله چې سرانولۍ ته معرفي کړو.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.